وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسانند جمعه مبارک ورځ ده. د 1292 هجری مریز کال د تلی میزان د میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. ولسمشر کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. د برتانیې حکومت وایي د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامداره پاتې شي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 په لندن کې وګوري. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به په راروانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلي کرزی په خپله راډیو وینا کې چې تېر ورځ د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپره شوه یادونه وکړه چې په لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه بحثونه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. جان کیری د امریکا له ملي امر اډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریځ ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د برتانی حکومت وایي چې د افغانستان امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. د برتانی د نړیوال پرمختګ وزیر جوستن ګریننګ پرون وویل د دې هیواد غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د تروریسانو په ځاله نه بدلیږي او برتانیا او متحدانو ته یې په ګواښ نه بدلیږي. میرمن ګریننګ زیاته کړه چې د برتانوي اتباعو د مسؤلیت لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. نوموړي دا څرګندونه د دې هیواد د پارلمان استازو ته په خپل وروستي رپورټ کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 په لندن کې وګوري. دا کتنه په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د خبرو لپاره د هغه نړیوال کانفرنس تیاریو په ترڅ کې کیږي چې په ژنیو کې په پام کې ده. د دې کانفرنس هدف په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث دی. عراقي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د بمی چاودنو ویل لړۍ شاوخوا 60 کسان وشل. پرونی چاودنې ته تشدد د غپی خو لړۍ د چپتی ورڅو کلونو کې ساره نه دی لیدل شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس چارواکو په حواله ریپورت ورکوي چې وایي پرون د پلازمېن بغداد په شیمیشتو سیمو کې 9 موټری بم چاودنې شوې دي. د ریپورتونو لمخې په دې بریدونو کې سباندې 40 کسان وشل شول. شمالي خر موصل ته نږدې د الموفقیه په خرګوټ کې د شیاګانو د استوګنې په سیمه کې د وی چاودنې لکهبل 15 کسان وشل شول. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارې د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر بارک اوباما د واشنگتن وویل چې د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې ویل د امریکا خلک له واشنگتن بیزاره شوي دي. د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ، خو له هغه استازو څخه یې مننه وکړه چې د دې لایحې په ګټه یې رای ورکړي.
Twin threats to our economy have now been lifted and I want to thank those
دی وای زموږ د اقتصاد لپاره خبرګ واخونه وسله رښوی زغړم له دیموکراتانو او جمهور غختونکو مننه وکړم چې یو ځای شول او بل اخر یې دا کار تر سره کړ. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د امنیت شورا لپاره 15 نوي غیر دایمي غړي غوره کړل. سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلی او لیتوانیا به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د راتلونکو 2 کلونو لپاره په امنیت شورا کې ټول 15 غړي لري شامل شي. دا و خبرونه وسم د هوا د حالاتو اټکل.
درنو اوریدونکو دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې د وړاندوینې اټکل کړی ده. په اټکل کې ویل سوي دي چې د جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې اسمان شین وي. کابل د سانتیګراد لوړه درجه 23 چټه وو. هرات د سانتیګراد لوړه درجه 28 چټه نه. کندهار د سانتیګراد لوړه درجه 29 چټه اته. جلال آباد د سانتیګراد لوړه درجه 10 چټه 14 او بلاخره مزار شریف د سانتیګراد لوړه درجه 25 او چټه 9 اټکل شوې ده.
لا ساتي رډيونه زموږ خبرې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره به لویه جرګه په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي.
د سشتن تعالی په استعانت په مشورتي لویه جرګه په آینده میاشت کې جوړ شي.
د لوګر د وژل شوي والي ارسلا جمال مړی پرون په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو او د خپلوانو او دوستانو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې په بلوچستان کې زلزله ځپلې چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې زلزله وشوله هم مرستو ته اړ دي او تر اوسه پورې هم اړو خلکو ته تر ډېره مرستې نه دي رسېدلې. په دې اړه یو رپورټ لرو چې په استرالیا کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د نړۍ 1.5 میلیونه انسانان لا هم د غلامانو په توګه ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې د بودیجې په سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر باراک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې ځانونه بدل کړي. دا مسله هم په یو رپورټ کې څېړو. لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور مسایل هم لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به پر روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی په خپل رادیوي وینا کې چې پرون د ملي رادیو ټلویزیون له لارې خبره شوه همدارا زیاتونه وکړه چې په دې لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه به بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویه جرګې پریکړې به د افغانستان په ګټه وي.
د سشتن تعالی په استعانت په مشورتي لویه جرګه په آینده میاشت کې جوړ شي او د هیواد ملي ګټو ته په پاملرنه به داسې فیصلې وکړي چې د افغانستان ګران هیواد په کامله توګه خیر پکې نغښتی وي.
له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو نړیوالو پوځیانو په خاص ډول د امریکایي سرتیرو قضایي مسؤلیت هغه حساسه مسله ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه توافق لوی جرګې ته محول کړ. ولسمشر کرزی وویل د لوی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لتاي درسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحيت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه فیصله وکړي.
دا د افغانستان د خلکو صلاحيت دی چې مشورتي انانوي لوی جرګې تمثيل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانونی صلاحیت چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پرې وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په مقدماتي توافق کې پراتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوې دي. کیری چې لولسمشر کرزی سره پر دې تړون له موافقه وروسته اوس خپل هیواد ته ستون شوی وویل هر هغه څه چې د یو بریالي توافق لپاره پکار دي زموږ په موافقه کې شته، خو په دې اړه چې امریکایي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان له قضا سره سم محاکمه کیږي کې د امریکا، کری وویل دا پریکړه به افغانان کوي. کری د امریکا له ملي عامه رادیو ان پی آر سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریز ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کیږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه افغانستان یو لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنه مني او یا به هلته ګرسره هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. خو د ټینګار ترڅنګ د ده هم وویل چې د دې طرحې هدف دا نه دی چې هر څوک بل محاکمې مسؤول وي. د دې مثال په توګه د هغه امریکایي پوځي یادونه وکړه چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې شپږ ملکی افغانان ووژل. د امریکا د پوځ بریدګای رابرت بیلز په اګست میاشت کې د واشنگټن ایالت د یوې پوځي محکمې لخوا مجرم وپیژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شو. کری ان پی آر ته وویل دای ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته کړه افغانان پوهیږي چې دا تړون د دوی د هیواد په ګټه دی، ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو ملاتړ څخه برخمن کیږي. امریکا او عراق په 2011 کال کې د سرتیرو د مسؤلیت په اړه د اختلاف له وجې د ورته امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې پاتې راغلل، چې په نتیجه کې امریکایي سرتیری له عراق ووتل. خو عراق اوس د تشدد له داسې یوې خونړۍ څپې سره لاس ګریوان دی چې په تیرو شپږو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستان لکه مخکې مشاهدهونه وکړه، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 نوي واوري او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا چې هر چیرې کولای شئ چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې لارې واوري او همدارنګه زموږ په ویبپاڼې کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم لینکونه ومومئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبو تبصرې وکړئ او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. د لوګر د وژل شوی والی ارسلا جمال مړی پرون په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو او د خپلوانو او دوستانو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خبرته وسپارل شو. د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وویل چې باید د ارسلا جمال قاتلین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي. ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز پولي عالم په جامع جمعات کې د خبرو پر مهال د وی چاودنې په ترڅ کې وژل شو. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی ریپورت اورو.
د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس له افغان دولت څخه وغوښتل چې په لویه کچه باید د ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه څېړنه وشي. د نوموړي د جنازې لمونځ په عیدګاه جامع جومات کې د سلګونو کسانو په ګډون ترسره شو. په دې مراسمو کې دولتي چارواکو، د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم، د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ګډون کړی و. تر غرمې وروسته د لوګر د والی جسد د درلمن مڼې شاته د پارلمان د نوې ودانۍ ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي په کلکه غوښتنه وکړه چې د ارسلا جمال قاتلین باید ونیول شي.
د دې لوړو تحقیقاتو غوښتنه کوم چې موږ د غلوې غم ادي عقل یو تسلخ په اوس یو د لټاکي خم په پوچی سکن. ارسلا جمال واقعي مسلمان مجاهد سړی وو، واقعي د دې ملک خدمتګار وو. د نغو خپل څل لوګر نور په دې حالت کې باد کې د انکشاف ورکاو د دې لوګر دښمنانو، د دې خاورې دښمنانو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مرکز پل عالم کې په یو جمعات کې په 14 کې ووژل شو، 15 نور ټپیان شول. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د لوګر پولیسو ته دند سپارلې ترڅو د لوګر د ولی ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي وسلوال مخالفین د لوګر په ولی ارسلا جمال باندې د حملې لپاره چودیدونکو مواد د قران کریم په نسخو کې ځای پر ځای کړی وو. تر دې مخکې د لوګر چارواکو ویلي وو چې چودیدونکو مواد د جمعات په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی وو. ارسلا جمال د لوګر د والی پټوګه ل ټاکل کېدو مخکې د کلیو پرختیا وزارت د وزیر د خوست والی او په بیلابیل نورو دولتي پوسټونو کې دنده ترسره کړې وو. ل بلې خو افغان ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د امریکا سفارت ایصاف او ځنې نورو سازمانونو د د ارسلا جمال وژل کېدل غندلې. له دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په هغو حملو کې وژل شوي چې په جومات او یا هم د جنازې په مراسمو کې رامنځته شوي. په 2010 میلادي کال کې د کندوز والي انجینر محمد عمر د جمعې د لمانځه پر مهال د تخار په یو مرکزي جومات کې له ګڼو نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو. همداراز تېر کال په فاریاب ولایت کې د اختر تر لمانځه وروسته د عیدګاه جومات په مخ کې ځانمرګي برید وشو چې په پایله کې شاوخوا 30 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
او سم په مکتي ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولسمشر حامد کرسي وای د کابل او واشنگټن ترمنځ د واړ خزم نیتی د فای تړون پاړه د پریکړې لپاره به په روانه میاشت کې لویا جرګه وبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون پاړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. د برتانیا حکومت وایي چې د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیشن له مشرانو سره د اکتوبر په 22 نیټه په لندن کې وګوري. عراقی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د بومي چاودنو یوې لړۍ شاوخوا 15 کسان وژلې. پرونی چاودنې د تشدد د هغو پیښو لړۍ ده چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالېدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگټن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون د امنیت شورا لپاره 15 غیر دایمي غړي غوره کړل. په دې کې سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلي او لیتوانیا شامل دي. او د ګرجستان په کویمو کارتیل سیمه کې د هغه ککر مندل چې 1.8 میلیونه کال عمر لري څېړونکو ته د لرغون انسان د ژوند په اړه نوي نظریه په لاس ورکړې ده. اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو چې د لویدیز ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او وبورو چې د لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
یو شمېر لویدیزو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې په افغانستان کې د امریکا له لوري د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش ته راپور په اړه مطالب خپره کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په لسګونو میلیونه ډالر د افغانستان د ملي اردو د موټرو د پرزو په اخیستلو ځای شوي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا د پوز له لوري د پرزو اخیستل یو لوی تجارت دی چې هر کال نږدې 25 میلیارد ډالر ترسي شي او د دې لپاره چې پوز د پلورلو دقیق اسناد نه لري ډیر کله د سپورزي اخلي چې مخکې اخیستي وي. خبرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش د ادارې د دې راپورونو سربیره چې په لسګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې ځای شوي دي لا هم د جنو پرزو اخیستل دوام لري او ګټه هغو جیبونو ته لویشي چې دغه پرزې اخلي او خرڅوي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش جان سوپکو په وینا لیکلي دي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو په برخه کې په کار ده چې بې سند اټکل ونه شي. مزار شریف، هلمند او کندهار ته یو شمیر امریکایي څېړونکو سفرونه کړي دي او ویلي دي چې په دغو سیمو کې یو شمیر کانتینرونه له کلونو کلونو راهیسې نه دي تفتیش شوي چې له دې سره غلاو ته لاره هواري شي. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت بیا په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پرمختګ او نه پرمختګ مسله څېړلې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان وروسته له 12 کال. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د 12 کلنې مداخله په ترڅ کې د القاعده شبکې مشر ووشل شو، یو افراطي رژیم نسکور شو، خو له منځه نه ولاړ. 2300 امریکایان ووشل شول او له 2001 کال تر اوسه 15,000 ملکیان په افغانستان کې ووشل شول. د انګلیسي ورځپاڼه بیا د بریتانیایي پوځیانو تلفاتو ته اشاره کوي او لیکي روانه اونۍ د بریتانیا د وټل شویو عسکرو شمیر 445 تنو ته ورسید. ورسپانه بیا لیکي اکثر لویدیز هیوادونه په جګړې کې د خپلې ونډې د پای ته رسیدو تیاری کوي او عموما د یوې جګړې په پای کې تل تلفات په خاطرو کې پاتې شي. د ورسپانه په باور وروسته تر 12 کال په افغانستان کې د لاسه تللیو امکاناتو یې رول اسانه دي. دا هم ګران نه ده چې هیرې کړو چې د ناټو قربانیو په دغه هیواد کې څه لاسته راوړنې لرلای شوي. ورسپانه زیاتوي امریکا او د هغې متحدان افغانستان پریشتي خدا سينه چې خپل ماموریت حل ته بشپړ کړي. په افغانستان کې د سالم دولت ته جوړېدو، په خپل ځان د متکی کېدو او د فاسدو چارواکو د مجازاتو په څیر اهداف تر لاسه نشول. د انډیپندنت په وینا دا خبره هم سمه ده چې د نجونو د تعلیم او تربیې په برخه کې د ناټو بریالیتوب ستر دی، خو د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره او د طالبانو له غښتلې کېدلو سره دغه لاسته راوړنه هم له خطر سره مخامخېږي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پاکستان بلوچستان ایالت یوې سختې زلزلې وځپه. سلګونه کسان په دغه زلزله کې ووژل شول، ګڼ شمېر نور ژوبل او سلګونه نور بې ځایه شول. خو د زلزله ځپلې سیمې اوسېدونکي لا هم د کورنیو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو مرستې ته سترګې په لاره دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د بلوچستان د وروستۍ زلزلې ځپلې سیمې اوسېدونکي لا هم له خرابیو او رامنځته شویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان مرکزی حکومت په دې تورن دی چې زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو د رسیدو په مخ کې خنډونه پورته کوي. اسلام آباد دا مهال په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو اسلوالو پر ضد ګامونه اخلي او دا کار د دې سبب شوی چې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې پیچلې شي. یو شمېر مرستندوی ادارې دا تاییدوي چې له زلزلې وروسته وسلوالو پر ځینو حکومتي اهدافو او سرتیرو حملې کړې، خو د دې ادارو په وینا تر اوسه پورې دغه وسلوالو بیا د مرستندوی ادارو پر کارکوونکو برید نه دی کړی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي مرکزی حکومت ته په یو لیک کې دا روښانه کړي چې مرستندوی سازمانونه کولی شي چې په دې ایالت کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه ورته مرکزی حکومت ځواب نه دی استولی. زاهد علي چې د بلوچستان په اوران سیمه کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو چارې ترسره کړي، ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې نوي پسلو کې کورونه چې له خټو جوړ دي وروستۍ زلزلې له منځه وړي دي. هغه وایي که څه هم چې یو اندازه خوراکي مواد او نور اړین سیزونه زلزلو ځپلو ته رسېدلي، خو لا هم زیات مرستو ته اړتیا ده. دی وایي موږ له مرستندوی ادارو په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سمدستي دلته فعالیت پیل کړي، ځکه چې خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي خطر ته په پام سره موږ کمپلو او د پخلنځای اړینو موادو ته اړتیا لرو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ روغتیایي مرستو ته اړتیا لرو. یو شمېر مرستندوی سازمانونه وایي د اسلام آباد نه لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې د بلوچستان زلزله ځپلو ته مرستې ونه رسیږي. د بې سرحده ډاکټرانو په شمول ګڼ شمېر مرستندوی ادارې وایي هر کله چې پاکستان دوی ته شین څراغ وښي، دا ادارې به په لنډ فرصت کې د بلوچستان زلزله ځپلو خلکو ته مرستې رسول پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په استرالیا کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې چې په 2013 کال کې د نړۍ د غلامۍ د لیست په نوم خپور شوی ویلي، د نړۍ ډېر شمېرونه انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. رپورټ وایي داسې اتر هغه کسان دي چې د انسانانو د قاچاق شبکې جنسي استفاده ورڅخه کوي، ډېر سخت کارونه او جبر پرې کوي او د پوروړو مریانو په توګه یې کاروي. فرشته جلال زئی پرې رپورټ لري.
د رپورت په حواله د نړۍ په 128 هیوادونو کې د انسانانو په وړاندې داسې شدید چلند کیږي، خو اکثریت یا تر نیمایي زیات قربانیان په هندوستان کې دي. د دغه رپورت لیکوال پروفیسر کیون بیلز د ازادي رادیو ته وویل
29.6 میلیون پیپل ان دی ورلد ان سلیوري اند دټس امپورټنت بیکاز وی نیډ ټو نو
په نړۍ کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي د مریانو ژوند لري. دا ډېر مهم رپورت دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامانو په توګه ژوند کوي تر څو کومک ورسره وکړو. موږ غلامي یا مریتوب ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو. په رپورت کې ویل شوي چې روسیا په نړۍ کې د دغې سترې بشري ستونزې یوه عمده سرچینه ده او یوازې په دې هېواد کې 15,000 او 16,000 کسان د غلامانو په توګه ژوند کوي. لیکوال کیون بیلز وایي هغه کارګران چې د پخواني شوروي له جمهوریتونو لکه مولدووا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان څخه روسیې ته ځي، د غلامانو په ډول چلند ورسره کیږي. پروفیسر بیلز په روسیې کې د کارګرانو په وړاندې چلند ته په اشاره وایي چې د نړۍ په زیاتو هېوادونو کې دغه ستونزه شته. دا رپورت وایي چې په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه انسانان او په چین کې نږدې 3 میلیونه انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. رپورت وایي دا زیاتره هغه کسان دي چې د انسانانو د قاچاق شبکې جنسي استفاده ورڅخه کوي، ډېر سخت کارونه او جبر پرې کوي او د پوروړو غلامانو په توګه کار ورڅخه اخلي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا په کانګرس کې د بودیجې پر سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر بارک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې باید ځانونه بدل کړي. د دولتي ادارو بودیجه او د پورونو د اندازې لوړولو لپاره د حکومت صلاحیت هغه دوه لانجې وي چې په امریکا کې له څه باندې دوو اونیو راهیسې د دولتي ادارو چارې په ټپه درولې وي، خو تېره ورځ دا ستونزه په موقتي ډول حل شوه. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگتن ګر سره بیزاره شوي د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوریت غوښتونکو سخت انتقاد وکړ.
So let's work together to make government work better. Instead of treating
it like a gada kar wukru so de hukumat chari hekru nada che de yo dukhman patsir chaland war sara wukru muk chari amdan kharabu da haga sanadi che de hewat ban sati khudun ko mukta de khpale hukumat dare de dalai das paralo par mahal sanjawli wo اوباما د هغو دولتي مامورینو په ګډون غونډې ته وینا کوله چې په تیرو 14 ورځو کې د یو شمیر دولتي ادارو د بندېدو له وجې په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي وو. پرون د حکومت سلګونه زره مامورینو ته خبر ورکړل شو چې بیا خپل دندو ته حاضر شي. د امریکا کانګرس په دې اړه لایحه پرون نیمه شپه له ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 2 ساعته مخکې تصویب کړه. د دواړو ګوندونو ترمنځ د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو پر سر د اختلاف له کبله د امریکا حکومت نور نو دومره بودیجه نه درلوده چې خپل 14.3 تریلیون پورونه پرې کړي. د خزانې وزارت له دې مخکې د دیوالیه کېدو په صورت کې د ټولې نړۍ پر مارکیټونو پر اغېز سربېره د امریکا لپاره د هغې د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی و. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او همدارس د امریکا ستر پور ورکون کی چین د امریکا د بودیجې د بهرند حل هرکلای وکړ. ولسمشر اوباما همدارس د بودیجې د کړکیچ، د مهاجرت د سیستم او د کاروندو د قانون د دایمي حل په مقصد د دوړو ګوندونو د همکارۍ لپاره پر خپل غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د بودیجې د کړکیچ د حل په مقصد مرکچانو پرون د خبرو اترو یو نوې پړاو پیل کړ، څو د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د بودیجې په لومړي توبونو کې اختلاف لمینځ یوسی. که څه هم په واشنگتن کې ګڼ خلک خوښ دي چې د دیوالیه کېدو مخنیوي شوی، خو دوی د بودیجې په برخه کې د بل را روان بحران په اړه خبرداري ورکوي، ځکه په هغه لایحه کې چې کانګرس پرون تصویب کړه د لنجا یوازې پلان محل کې حل شوې ده، یعنی د حکومتي ادارو د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحیت د فبروري تر 8 نیټې تمدید شول.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ لا زده رادیو ناوري زموږ پرونی په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په خارونو کې د اف ام 5.15 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري نو بیا کولای شي چې زموږ ویب پاڼې نه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند رنگونه
زمانو مزمل له د ننګرهار ولایت د دربا بل سره
اوس که تاسو درته وایئ چې څه کاروبار کوي؟
مونږ دلته نل دوانه او سره دلته مزدوري کړو. د ورځې د ډېر اخی راته نل دوانه د پاره زیز مکه شلو.
څنګه را د کار سخت د کاسانه
کار سخت دی اسانه سیمټو کار دی بس چونه باندې غوسه شکوي.
څومره وخت کیږي چې د کندن کاری کې د سیمټو پښکولو کې تاسو کار کوي؟
دوه کال کیږي چې دا کار بس شروع کړی. کینځنه مخکې ما مکتب
په کور کې د څو کسو نفقه تاسو په غاړه ده؟
15 کسانی.
دا 15 کسانو کې به اواز تاسو کار کوي که نور ورونه دیم؟
نه نور ورونه مشته بس نام لګی دا دی اړ کې.
مثلا ته به د ورځې 2 روپۍ ګټې؟
ورځې مال ته 350 روپۍ راکې او 100 روپۍ هوټل تور کوم شپې.
کوم دلته نشته؟
نه.
یو ښه ساختمان کوم ساختمان ته ویلی سوچې؟ مثلا دغه نلونه چې رقمي، کانکریټونه چې رقمي، تشنابونه چې رقمي. تاسو خو ډیر وخت په دې برخه کې کار کړی.
سیخ کې خاصه سیخ لګیدلې چې غلطی نه سیمټ کې خلګیدلې. خښتاب کې خایوي چې اول نمبر خښته وي چې کار شوی کې وس پلاستر پورې پیپونه کې اسري لګیدلې خو استادانو کار کې کړی وي بس دا کار دی.
کله استخبال یو کار اخلي او غواړي چې هغه سر ته ورسي څومره له صداقت نه کار اخلي؟
زمون خدا کوم کار اخیسته دیتم اوس مونږه داس کار کول لکه خپل کارم سی تګین نه کې کړی زکه چې تګین نه کار
ایتاب نظر هغه کسان چې خپل کار کې غلطی کوي کنه لغو سره بیا چکی
او سره خدا سره غلطی او کا غرض کې حرام شو د الله طرفه نور انسان سره ظلم دی چې داسې او تګی مسلمان سره وکړه دا کارخانه لګو کړه خکارو پیسې خوشی تر درم حلال روپې کې 2 روپې مغازی نس
دا خبره ته تجربه کړی
اول نه تجربه کړی
دا تجربه کړی
حرام روپې خوشی زیار سړی نه سی بس مونږ ډېر ولې داس خلک ولید چې آرام پیسې به وسره مریضان به مو ډیر ورشه به ډیر کور کې به بچنجال ډیر وس پیسې به خوش تر لاړ کټګي کړه دام حرامي دا 300 روپۍ حرامي او کټګي ونه کا حلال کارو کا دا 300 روپۍ مه حلال پاک تل ټول کور گزاره ته کیږي دی ما
قدرمنو دوستانو په همدې سره د دینم ساته خبري مجلې پایته ورسیدو د مو لومړنۍ خبرونه وازمګ د ټولې خبرونه ورځي خبرونه